سلامونه ده سهاره تبجیلی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابریږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي. د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راویستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرون په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون په افغانستان په 5 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران رول زیات و. ګربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په 100 کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18000 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالر کېږي. د پاکستان مرکزی بانک همدارز وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخنی ولې. د روسیې خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول. روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه.
سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود. سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در 20 دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی با پرسش های فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ دادم. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پاس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
ما با او با او بی با افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه لقمه نونی.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
برادی با ما زنگ زد. برادی با ما زنگ زد گفت الیاس از تیراس پول پارت کرده، وضع کرده همینطور. برادی بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم به ایران، حالی امروز به تیران رسیده. جنازه الیاس به تیران بود، در روز یک روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان که اینجای بزرگ کردیم. 12 به تیران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
ما با شنبه رفتیم به صد مرز. روز جمعه برفتیم صد مرز و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیته بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزرگ خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
با افغانستان بند مینخ. ولسوالی اوبی بود و قریه بند مینخ.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گفت شده؟
نه، قضیه اصلی قضیه همه براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی که کجا؟ چی چطور؟ چرا؟ چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بدن، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هول میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیر شدیم و هولش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله، 28 بهمن ماه رسانه‌های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال
بله.
برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه ها رو، خیابان ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده، و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر
کانکس یک اتاقک هایی هستن که اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که مردم آمده. متو در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی، یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله بله، خب معمولا پاکبان ها وظیفه‌شون این هستش که خیابان ها رو تمیز بکنن
و زباله ها رو معمولا جمع آوری میکنن و از این قبیل.
و خیلی هم جوان سخت‌کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله‌ای که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هل داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تأثیر نبوده برای اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هل داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. همونطور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج از پایان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیرسلا هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میرن. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو، هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچین رویدادها بسیار زیاد بودیم، به خاطر اینکه اکثر جنازه هایی که در همچین موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم و چی هم حرکتایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن و داستان بسیار تلخ که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020 تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق برینا میفته که متاسفانه اونا هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه برینا پرداخت نمیشه و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اینا رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونا بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنن یا دعاوی باز کنن. و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلفه پاس جواب ده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن و این حقیقتاً یک چالش بسیار بزرگه. به این معنی که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیز ما که صحبت کردم سخت کوش ترین مردمایی هستن که میرن از اونجا پول پیدا میکنن برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنن، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی‌هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته، ایرانی ها در بس موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه‌ها و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهران هم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغان‌ها یک خب شکی وجود نداره که بسیاری از کارگرایی که در ایران کار میکنن و تابعیت افغانی دارن، اونها به گونه غیر قانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن، متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سوال و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفتی که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی انمو تخلص پدرسوختر به تو میدن، در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن. و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه انمو از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان‌ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت بزرگتر و چی حالا هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت ایراد، وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها ما در ایراد کمیسیونی تشکیل شد، معاون وزارت دفاع ما، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبان هم به خاطر از این که بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبان که حالا مسئولیت حکمتداری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند داشت.
تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که با کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی هم. خب مهران، پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد. آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده، به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم 1700 نه تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردین، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغان ها رو بهش رسیدگی بکنم، مشکلاتی که دارن به دستمزد پایین میشه.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر به ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشت؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری اون رو، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کرده، این که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده. و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو، و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا دوستانه به نظر میرسه. آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهایی؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت‌ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به اون متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطر که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم، و همچنان صدایی که فامیلایشان، صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جایی نمی رسه، و اداره طالبا هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از او ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها امو حق حقوقی که یک کس میتونه از همچون مسئله دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به امو تجربه که شما دارین، سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین، در بخش حقوق بشری با مهاجرین حتماً یعنی در تماس هم بودین و اینها، خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستن تمام دردها و رنجها و مصیبت‌ها تحمل کنن، نان تحقیر پناهندگی بخورن و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران والدشان وارد اونا هم در برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاهی داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغانهایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقع به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن و او به وسیله او کار کنن. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر در میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرن و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم، همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابراین جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناهار بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و الیاس های زیاده را ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاد از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاید افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاد هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لط و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بوده مسئول جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان، اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشترم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردن، به دستمزد پایین افغانها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردن و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی، به خصوص افغان ستیزی در ایران. یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغانها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رای گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است. درسته؟
بله. و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی‌اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن. و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیشبینیتان چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان ها چاره ندارن، اجرای دیگه وجود نداره برای از اینکه بتونن کار کنن در افغانستان. بستر کار کلن مسدود شده در 70-80% زمینه ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتاً وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متأسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که همو حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت ها و درد دل های مهاجران می نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفجوی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره حال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دار او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خرم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خرم ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه صالح صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بیلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، دوی سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خرم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسني تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دوی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او ورستای مسلک یا ورستای دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استادۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم پکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولای شو. او هغه زه د بلګې په توګه تاسو ته یادونه کولای شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي، دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خرم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پانتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کېږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دوی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو د لپاره د دوی د هڅونې د لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل ضمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوواریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنیو هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه څه فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو، او که د حقوقو په بخش کې راشو، او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلاتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو در تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نوي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصص و کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغېزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکتري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکتر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغلته موږ کاپي ظرفیت لرو، په هیواد کې کاپي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه ما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا دېرش میلیونه خلک اوسیږي. نو په دېرش میلیونو کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشک امکان نلری چه خارج که په تعلیم بانده ده کشی ما په نظر بانده کچر تا په داخل که ده تا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم، په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و پاغذای که مستازان و په کابل یا مرکز که هم بولی دغه سی و توپیر موجود بستاز به نظر؟
در مسئله رازیده تا چه متاسفانه در افغانستان در تعلیمی بنسطونه یا پتولو که در تشکیلات چی دی در په انگلیسی که مو ورطا تاپ داون ورطا ویلی شو دی، یعنی احکام خستلکی گی دی پورتا نکار ترسی. او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسۍ جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامی وي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، د کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي یا بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نسي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپل دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یو څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه ما نه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو باور وي. هغه ته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیر خرابیه کیږي او شاګردان په ډیر خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیر خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وې چې دا زما اکسپرټي نه ده. اکسپرټي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې وایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرټي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده. که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا پروان باندې د شاګرد ډیر منفي تاثیرات لري او دا غیز ته ډیر وخت پاتې پاتې کیږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلیدلی سي؟ بالاخره
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دوی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد د اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بې د دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې وایي اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پاس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په موقع شکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته تاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته داس دی لکه مایته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه گذاري کړې ده، او کلونه کلونه هلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاخه کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي، خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دوی باید ځینې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لارې زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنی هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم،
ډیر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې. دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه سالی صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ست.